السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې ام په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او د روسي د نړۍ په اړه زموږ ریپورټونه لرو خلومړي بعد د سات خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان الیکشن ټریبیونل د ریلوی د وزیر خواجه صادق رفیق په حلقه باندې شوی انتخابات کل ادم ګرځولې دي په قطر کې د افغان حکومت او طالبان واستازو ملاقات کړی دی په هند کې بلتون پال وسلوال واته تنه هندي پوځیان وجلی دي د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل الیکشن ټریبیونل د پنجاب دوا حلقو ان یو سل 25 او پی پی یو سل 55 نتیجه کلا دم ګرځولې دي په ان 25 حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خواجه صادق رفیق کامیاب شوی وو چې بیا د ریلوی وزارت ورته حواله شوی دی الیکشن ټریبیونل ویلی دی چې په دغه حلقو کې داندلی ثابته شوې ده او په حلقه ان یو سل 25 باندې د تحریک انصاف امیدوار حامد خان تور لګولی وو چې دغلته کې عام انتخاباتو کې درغلی شوې ده الیکشن ټریبیونل الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په یادو دواړو حلقو بیا انتخابات وکړي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان واستازو د ممکنه دزبندۍ په اړه خبرې کړې دي د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت په بیا ملاقات کوي د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته یې په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس تانګدی په مشرۍ د طالبانو اته تنه وفد د افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي زیاته کړه افغان وفد ورته د جګړې د بندولو او د آئین د منلو بلنه ورکړه خو طالبان ونه منله ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرني ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي د سواد په خبر کلی کې نه پیژندل شوی وسلوالو د ځای امن کمیټې غړو د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار اکبر علي ناچار په ډزو وجلې دی د رحیم آباد پولیس ثانی یو چارواکي متحر خان مشال لري تو ویل 13 شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخښ کړو چې د ماسوتان د باندې نه کور تر روان وو متحر خان زیاته کړه
نامعلومو کسانو په دبان ډزې کړې دي دا هغه د وجه دی او پاتشه ده په ټیم باندې و زمونږ پولیس نفري په موقع باندې موجود ده حالت سرچ اپریشن هم شروع دی مزید د ملزمانو گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی د وی ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی
وسلوالو طالبانو د اکبر علی ناچار د وجنې پلا په غاړه اخیستی ده قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکرتر اعجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولسته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی د اتوار پورز مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اعجاز قریشی وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو بخوا او شش پېته ارب روپۍ لګښت کیږي نو موړي زیاته کړه
ټول چیزونه تړلې دي دې باندې چې کله د کنسنسس پیدا شو هغه په شان کوو خو مونږ بگیننګ دا کړی دی چې سوره لیوی دی امیډیټلی مونږ به 4000 لیوی والا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک چې کله فیصله وشي چې دا به نارمل چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس جیل او جوډیشي په کار دی چې مونږ سره دا فورس وي چې امیډیټلی مونږ امپلیمنټ کړی
د یادونې وړ ده چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو اعلان کړی وو چې لا تر اوسه عملي شوی نه دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلاړولې د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي د پیښه کې دوه تنه وجل شوي او 15 ژوبل شوي دي د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر لوی سارنوالۍ د کارکونکو د ګاډي مخې ته ځان الوزولې دی خاغلی رحیمی زیاته کړه چې د برید اخکار شوي کسانو کې زیاتره ښځې شامل دي وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري منلې او په دې کې یې زیاتو کسانو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعا کړې ده د هندستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوځي کانوای د ویلتون پالو وسلوالو په حمله کې لکتر لګا اته اسکار وژل شوی دی او 15 نور جوړل شوی. نن د هند پولیس چارواکو ویلي د برما د سرحد سره نږدې ناګالند نومي لري پرته سیمه کې پرون وسلوالو د بمی برید نه وړاندې په پوځیانو ډزې کړې دي. یو چارواکي ویلي د دې پیښې نه پس څلور پوځیان لا درک شوي هم دي. پولیس وایي د دوی شک دی چې غیر قانونه ګرځول شوي د ناګالند سوشلیسټ کونسل ډلې دا برید ترسره کړی وي. د هندستان په شمال مشرقي اووه ریاستونو کې په لسګونو قبایلي ډلې او د هغوی ملیشاوې موجود دي چې له وجې دغه سیمه د بیلتون پالو د تشدد سره مخ ده. په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو اعلی چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او انساني حقونو د دفاع لپاره ډېره مهمه ده. د اتوار په ورځ خپور شوي دغه بیان کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتار بان کی مون، د ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور د تنظیم مشر آریانا بوکووا او د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د کمیشنر مشر زید ارادل حسین ویلي په کار دي صحافت په یو ښه چاپیرچل کې وده وکړي، چیرته چې خبري اعلان په امنیت کې بے لمداخلته په ازادۍ سره خپل کار کولی شي. او رسنۍ خبر دا چې د یوکرین په ختیځه برخه لوهانس کې دوه یوکرینی پوځیان د ماین چاودنه کې وژل شوي دي او درې نور جوبل شوي دي. په لوهانس سیمه کې د یوکرینی پوځ مشر ویلي چې د حکومتي ځواکونو یو گاډی په یاد سیمه کې د سړک د غاړې په ماین باندې ختلې ده. دغه سیمه کې د ډېرې مودې راهیسې روس پلوه بیلتون غوښتونکي د حکومت سره په جنگ اخته دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بیا او موسم حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستی کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ یو یورو په 1.14 روپۍ او 1.14 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.30 روپۍ او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستی کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه بورز با کوټه کې اسمان شین خو بنو او پیښور کې باور یزوي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 22 او کم 14، پیښور او بنو کې سلویخ او سلیریش درجه سینټی ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور انتخاباتي ټریبیونل د پنجاب په دوه حلقو نتیجې غیر قانوني ګرځولې دي. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د ممکنه اور بند په اړه خبرې کړې دي.
زما په نظر باندې د امن لپاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې په هغه کې خپل رول لوبوي.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په لړ کې نن د فاټا سیکریټریټ مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې.
هو ډیره د افسوس خبره ده چې د فاټا سره کوم نه انصافي په هر لیول کېږي. زه د ایجوکیشن په لیول نه، په هر لیول کم د غوی سره نه انصافي کېږي.
د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو مرحله واره واپسی روانه ده، خو زیاتره خلک د رجستریشن مسالې لري. دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. د پاکستان انتخاباتي ټریبیونل د پنجاب په دوه حلقو نتیجې غیر قانونه ګرځولې دي. الیکشن ټریبیونل د پنجاب دوه حلقو ان اے 1.55 او پی پی 1.55 نتیجې غیر قانونه ګرځولې دي او الیکشن کمیشن ته یې په دواړو حلقو د بیا ووټونو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
الیکشن ٹریبیونل د ریلوے د وفاقی وزیر او مسلم لیگ نون پر ٹکٹ منتخب شوی د قومی اسمبلی د غړی خواجه صاد رفیق الیکشن ناقانونه ګرځولې دی او وایي د غلطه د ټګې ثبوتونه موجود دي. د خواجه صاد رفیق په ضد د تحریک انصاف حامد خان د مئی 2013 ټول ټاکنو کې د درغلې تورونه لګولې وو او الیکشن ٹریبیونل ته د دې د پلټنو لپاره درخواست ورکړې وو. د ګلپورز ٹریبیونل خپل مختصر فیصله کې وې چې په ان ای یو سل 15 او صوبایي حلقہ پی پی یو سل 15 کې په وو پولینګ سټېشنو د ټګې ثبوتونه موجود دي او یو یو ووټر شپږ شپږ ووټونه اچولې دي. د فیصلې تر مخه د ووټونو دوران د عملی لخوا بے ضابطگی شوې ده نو ځکه دغه الیکشن کله دم ګرځوي. فیصله کې الیکشن کمیشن ته ویل شوې دي چې دوه میاشتو کې دي په دواړو حلقو بیا ووټونه وکړي. د فیصلې وروسته میډیا سره خبرو کې د حامد خان وکیل میا محمد حسین د فیصلې ستاینه وکړه او وی ویل
ما دا ثابت کړه چې ټګي څنګه شوې ده. ټګي د وټونو اچولو په وخت نه ده شوې بلکې کله چې نتیجه تیارې ده هغه وخت ټګي شوې ده. د شپې د نواز شریف د تقریر وروسته نتیجه اساره کړې شوې او سهار 10 بجو پورې نوې نتیجه جوړ کړې شوې.
بل طرف ته وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق وایي فیصله کې ښکار لیکل شوې چې ټګي نه بلکې بے ضابطگی شوې ده.
د نن فیصله په بنیادی توګه د پریزایډینګ افسرانو او ریټرنینګ افسرانو په ضد فیصله ده او جج صاحب خپلو خبرو کې وویل چې حامد خان ټګي ثابت نه کړه خو چونکه بے ضابطگی شوې ده نو ځکه دغه نتیجه کله دم ګرځوي. اوس به د راتلونکي فیصله زما ګوند کوي چې موږ سپریم کورټ ته ځو او یا که د الیکشن طرف ته ځو.
د الیکشن ٹریبیونل فیصلے او د خواجه صاد رفیق موقف ته د قانوني چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن پخوانی سیکرټر کور دلشاد وینا وا
دې کې د الیکشن عملہ ککړوي. کله هم امیدوار ټګي نشي کولای او د عملې په وجه بیا یو امیدوار ته ګټه رسی. نو څنګه چې ٹریبیونل خپل فیصله کې ویلي عملې بے ضابطگی کړي نو ځکه دغه الیکشن ناقانونه ګرځوي او د دې فیصلې نقصان مسلم لیگ نون او خواجه صاد رفیق ته وشو او زه وایم چې دې سره بعد عمران خان دریز مضبوط شي.
د نوموړي په خبره خواجه صاد رفیق سره سپریم کورټ کې د اپیل کولو حق شته خو دې دوران به الیکشن کمیشن دوباره وټونه نشي کولی تر څو چې په دغه درخواست فیصله نه وي راغلی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیلې ښودلې دي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لاره هواره شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون او ور مورز دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور له مخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکی وو او ځینو یې خندل خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازی چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازی چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي. اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو یې مولوي عطاءالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
دا احمد تکل. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز د خبرو اترو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلی دی. د څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری پرون په اسلام آباد کې کړی دی. داغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. تفصیل د ریاض موسی خیل په رپورټ کې.
د خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوس په قطر کې د یوې غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دی، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وې،
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان،
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسائلیت کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناستې دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکی خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پر لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل لې چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په تقبل کې پدې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه د ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا او سړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قطر کې د افغان چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ پرون دوه ورځنۍ خبرې بېله کوم تړونه پایتا ورسېدې. دواړه لوري په دې خبره یو خلوي چې د مذاکراتو همداسې یو بل دور به راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. رویټرز خبرې ایجنټس په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي یې درته نجیبا میر وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس لیکي د طالبانو استازو د یک شمې په ورځ په قطر کې د افغان سیاسي شخصیتونو سره د دوهمې ورځې لپاره هم وکتل. د غونډې د یو ګډونوال په وینا دواړو خواو د ممکنه ډز بندې په اړه بحثونه وکړل، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته سره ونه رسیدل. امریکا او پاکستان دواړو په قطر کې د بندو دروازو تر شا د طالبانو د استازو او د افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی دی. د دغو مذاکراتو موخه په افغانستان کې د روان اړې ګړې ختمول ښودل شوی دی. دغه غیر رسمي خبرې په قطر کې د بهرنیو چارو د وزیر په کوربتوب په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستانه د امریکایي او د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته جګړه زیاته شوې ده. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې بریدونه پیل کړي چې دغه جګړه د کندوز ښار څنډو ته رسیدلې ده. د یک شمې په ورځ چې د دوها په ساحلي ښار الخور کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ خبرې ختمې شوې، نو د دواړو لورو مشران په خندا او مسکا د غونډې له تالار راووتل خو د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړي. د دې باوجود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر په قطر کې د دغو مذاکراتو پخلی کړي خو په خپل افغان حکومت په دې اړه څه ډول رسمي بیانیه خبره کړې نه ده. یو طالب ګډونوال په ټلیفون رایټرز اژانس ته وویل د طالبانو اته کسیزه پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ کې د افغان چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې وکړې. دغه تن د نوم نه ښکاره کولو په شرط اژانس ته وویل کله چې مذاکرات پیل شول نو طالبانو خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې. دوی بیا آزاد خبرې پیل شوې او افغان چارواکو او همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غنی تر قیوم کوچی له دوی غوښتل چې وربند وکړي. رایټرز اژانس ته طالب مشر دا هم ویلي چې قیوم کوچی طالبان د ورونو په نامه یاد کړل او ورته ویل چې افغانستان ته راشي او د اساسي قانون احترام وکړي. نوموړی وایي تر څو له افغانستانه نړیوال ځواکونه وتلي نه وي طالبان به ټوپک کې نږدي. د دې په ځواب کې افغان چارواکو ویلي اکثره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او که طالب بان جګړه ختمه کړي نو پاتې نور بهرنیان چې دا مهال د روزونکو په حیث په افغانستان کې پاتې دي به هم ستانه شي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د کوم تړون نه پرته ختمې شوې. یوازې په دې خبره دواړه لورې یو خلول چې په متحده عرب اماراتو کې به یو واری بیا خیر روانه میاشت د ډول مذاکرات ترسره شي.
د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
پاپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات له منګورې خار سره نږدې په کمبړ کلي کې د ځایي امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومېده او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړی و تېره شپه وسلوالو په ډز وژلی دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈی تو ویل چې تیر شپه مسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د مسخوتن منځنه کورته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسوتن مون چې کله وشو دی په مانځه کې او د مانځه نه پس چې کله را فارغ شوی دی کور ته را روان وو په دغې کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړې دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفرې په موقع باندې موجوده ده. هلته سرچ آپریشن هم شروع دی. د دې ملزمان د گرفتارۍ هر قسم کوشش جاری دی. دی وی ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړو دي.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وایي چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کړی ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هېڅ قسم سرحد عمل نه چې مطلب سفر چې آپریشن شي اکثر پکې بي ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې د وسلوالو په ډزو وجل دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجل و چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورټ تاسو ورته سپلاړ شو. جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوو د تیرې ورځې په نښتو کې د پوز یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې هم تیرې ورځ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستې د وسلوالو د برید په یو جلا پیښه کې دوه سرتیري زخمیان شوي هم دي. نور تفصیل د سلام محسود نه اورو.
په ډیر اسمیل خان وړاندې شه د خفیای ادارې په سولي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیات چارواکي او په سیمه کې موجود مسعود طالبون ویایي چې د امنیتي فورسز یو اولدار هغه وخت ووژل شو چې کله طالبانو د سولي وزیرستان سره روغه پکې پوسټ بندې گئی زمال د پنځه شپږ بجې په مانځ کې په سنایپر لیا به ډزه ټوپک باندې په نقشا کا ووژل سرتیرایي په زخه وویشتلې په دګیران په وړاندې د خفیای ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په باور ومنله چې په دغه ورځ ماسپښین درې بجې د سویلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې سره نږدې ناڅرګنده کسانو د امنیتي فورسز بوشنری په پوسټ یو توغندی ور ودغه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود دوه سرتېري سخت پرارژلي شول. په بل پلو نن ګئی زمال د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود د ټلیفون په لیکه په سره روغه کښې د وژلي سرتېري ذمهوري قبلولو سره دا دعوا هم وکړله چې په دغه ورځ د دوی ملګریو د شوال سپینې پنګۍ په سیمه کښې د امنیتي فورسز هغه سرتېریو ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاووه چې کومو د فورسز نږدې پوسټ ته په څلور خرونو بار اوبه رسولې چې په نتیجه کښې یې دا څلور سرتېري د دوو هغو وسلوالو سرتېریو په شمول په هغه ځای ووژل شول چې کوم د دوی سره په بدرګې روان وه. د یوې بلې اطلاع په مطابق د اتوار په ورځ د ټانک په سیمې ګومل کښې ناڅرګنده کسانو د سویلي وزیرستان لیویس فورس یو سرتېری شفیع الله ووژتلې مړ یې که او ملزمان د موقع نه په تېښته کښې بریالي شول. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي دا مرګ ترهګري وبالله خو دغي چارواکي هم د نوم جوتولو او ږغ ریکارډ کولو نه معذرت وکړه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو پېښور ته. په پېښور کې نن د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو استادانو د فاټا سیکرټریټ مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د فاټا سیکرټریټ مخې ته سړک یې هم د دوه نیمو ګنټو لپاره تړلی وو. احتجاج کوونکو د حکومت نه غوښتنه کوله چې څنګه څلور کاله وړاندې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د استادانو ترقی وشو او هغوی ته نور مراعات ورکړل شو، نو همدارنګه دې د فاټا تازانو ته هم ورکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په پېښور کې د ګل په ورځ دا مظاهره د قبایلي سیمو د استادانو لخوا ترسره شوه او دوی د فاټا سیکرټریټ مخې ته د ورسک روډ یو اړخ د دوه نیمو ګنټو پورې وتړلو او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د هغوی سره دې هم د بندوبستي سیمو د استادانو په رنګ سلوک وکړی شي او د صوبې د استادانو په رنګ دې هغوی له هم ترقی او مراعات ورکړی شي. د خیبر ایجنسۍ یو استاد سهارګل وایي
1/2012 نه په کې پی کې کې د ټیچرانو اپګریډیشن شوی دی او ټول خپل چې څومره مراعات تر اوسه پورې هغه اخیستی دي، خو ډېره د افسوس خبره ده چې د فاټا سره کوم ناانصافي په هر لیول کېږي. زه د ایجوکیشن په لیول نه، په هر لیول کم د هغوی سره ناانصافي کېږي.
په دې مظاهره کې د قبایلي سیمو د نارینه استادانو ترڅنګ ښځینه استادانې هم موجود وې او دوی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې دوی په سختو امنیتي حالاتو کې ماشومانو ته سبق وایي او حکومت د دوی د ترقی او مراعاتو په غوښتنه سترګې پټې کړې دي.
په دې حالات کې چې موږ داسې زو، موږ دې لپاره چې موږ بل څه داسې سپیشل الاؤنس راکړي، دا زموږ جایزه ده که موږ ته نه ورکوي. دا باړې سکولونه یا دا وزیرستان شو یا باجاور شو، مومند شو، دا په څه حالات کې موږ زوفی میل زی چې موږ پته نه چې موږ به واپس کور لپاره راځو یا نه راځو.
ځینې نورو قبایلي استادانو په دې مظاهره کې مشال ریډیو ته وویل
د سرې شاخه اسکول استاد په ډی ایم پوسټ باندې زما درویش نوم دی، 20 سال جی زما په دې پوسټ باندې وشو سره د ایم ایس سی تعلیم او د اوسه پورې ما بی ایډ کړی دی، ما ایم ایډ کړی دی او تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژنر او د اوسه پورې ما ته خپل حق ملاو نشو.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د چارواکو سره د مذاکراتو او د چارواکو لخوا د یقین دهنې وروسته د قبایلی سیمو استادانو خپل د لاریون پای ته ورسولو. خو د قبایلی سیمې استادان وایي کچېری د دوی د غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسور د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو په پاڼه باندې تاسو زمنګ ریپورټونه او ویډیوګانې کتل شي او البته تاسو رائے هم راکولی شي چې مونږ د مشال ریډیو خبرونې ستاسو لپاره نور هم سمره کړو. او اوس په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د درغلیو په تور د پنجاب په دوه حلقو این ای یو سل پنځه ویشت او پی پی یو سل پنځه پنځوس باندې ترسره شوی د 2013 کال عام انتخابات ناقانونه ګرځولي او د انتخاباتو کمیشن ته یې امر کړی چې په دغه حلقو د بیا انتخابات وکړي. د یادونې وړ ده چې په حلقه این ای یو سل پنځه ویشت باندې کامیاب شوی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی خواجه سعد رفیق تر دې دمه د ریلوې وزیر و. په دې حلقه د تحریک انصاف ګوند امیدوار حامد خان د درغلیو تور لګولی و. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه ډزبندۍ په اړه خبرې اترې کړې. د وسلوالو طالبانو زرایو ویلي چې د ملاقات پر مهال له افغان چارواکو سره د راتلونکي میاشت په بیا لیدلو سلا شوې دي. د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و ویلي دي د محمد عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخواني مشر سکرتار اعجاز قریشي ویلي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلي او پنځلس یې جوبل کړي دي. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د لوی سارنوالۍ د کار کوونکو د ګاډي مخ ته ځان لوزولی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې ده. او د یوکرین په ختیځ لوهانسک سیمه کې د ماین چاودنې دوه یوکرین پوځیان وجلي او درې نور یې جوبل کړي دي. د یوکرین په ختیځو برخو کې د تیر کال راهیسې روس پلاو بیلتون غوښتونکي د حکومت سره په جنګ اخته دي چې پکې تر دې دمه د شپږ گزارونه زیات خلک وژل شوي دي.
لن خبرینم د منور شانه واردل. اوس با په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوارو چې د پاکستان سره رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفری پابندیانې لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوشونه زیات کړي دي خو د روسه پورې سمثبت نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیانې د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګیدای شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. سلور وانو سبوله په دې لړ کې سکیف مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو ویان سبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې د دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس ته د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد که د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د سین سوبیداد سیمه کې د جنج په یو بل سره بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکلي کې دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانی په یو لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته په ډیورنډ کرخه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غښتلي کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو ډیلی میل وسپانی په یو لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. نور تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان وسپانه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې اوس بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. وسپانه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې ورځو کې وویل چې د پاکستان وسوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غونډې د پیښو لپاره سزغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمات 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو او دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی پولیسو ویلي دي چې د روسیې وډله د مه په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمني ته داخله شوې ده. کرملین په لوا د غډلې د روس او د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې د سایکلو زغل کولو او په جرمني کې د نازیانو د یو کیمپ ته د دورې پلان درلود. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي په جرمني کې د پولیسو په وینا د هیواد ته په سایکل اتلون کې د روسانو یو ډله داخله شوې چې د ماسکو نه تر برلینه د سایکل زغل برخه ده. ټاکل شوې چې دغه زغل به د مې په نهمه په برلین کې پایته ورسیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې دغه ډله د مې په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمني ته داخله شوې. پولیس چارواکو په یاد ډله کې د شاملو کسانو شمېرې نه دي په ډاګه کړې. کرملین په لوا د روس د سایکلونو د مقابلو یو ډله چې نایټ وولفز نومیږي روس او دایي د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ته د ماتي ورکولو په یاد کې دغه سایکل ځغاسته کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین په جګړه کې پر روس د مداخله تورونه لګول کیږي، ځینې اروپایي چارواکو د دوی پر دې پلان نیوکې کړي. د جرمني حکومت د هغو ځینو کسانو ویزې هم رد کړي وي چې پړه یې له دغې ډلې سره د تړاو لرلو باور کېده. د نایټ وولفز په نامه د یادې ډلې یو غړي الکساندر شوپالوف د روسیو ریډیو ته ویلي دي دغې ډلې د مې په څلورمه د میونخ بهر په یوه سیمه کې د نازیانو د کیمپ د دورې پلان لرلو. د رپورټونو تر مخه په سایکلو د ځغاستې د دې ډلې له پوټین سره د تړاو لرلو له وجې په مختلفو ځایونو کې ودرول شوي چې له وجې سفر له مشکلاتو سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د یووالي غوښتنه کړې ده. کیری دا څرګندونې په کینیا کې د امریکا په سفارتخانې په 1998 کال کې د بمی حملو د یادښت پر مهال وکړې. نور تفصیل د ملالې بشیر نه اورو.
په 1998 کال کې په کینیا کې د امریکا پر سفارت د القاعده ډلې په حمله کې چې په ختیځ افریقا کې د اسلامي سخت دریځو تر ټولو ناوړه حمله ګڼل کیږي 214 کسه وژل شول. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیروبي کې د امریکا پر سفارت د 1998 کال د حملو په اړه په یاد غونډه کې وویل هغه ترورستان چې د 1998 کال د اګست په میاشت کې پر سفارت حمله کړې وه په بشپړ توګه په خپل مقصد کې پاتې راغلل. د دې حمله مقصد دا و چې د کینیا د خلکو په زړونو کې بیره واچوي او امریکا د کینیا له وګړو څخه جلا کړي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې دغه ترورستان له هغې وجې ناکامه سول چې ترورستان به تل ناکامه کیږي. د ویلي چې دوی یوه ودانۍ ړنګولای سي او له بېګنا خلکو څخه د هغوی ژوند اخیستای سي، خو دوی خلکو ته هغه څه نسي ورکولای چې ژوند د تیرولو وړ جوړوي. تیره میاشت له القاعده سره اړوند الشباب ډلې وسلوالو د کینیا په شمال ختیځ ښار ګاریسا کې په یوه پوهنتون کې شاوخوا 150 کسان وژل چې ډیری یې زده کوونکي وو. له دې حملې وروسته د دې هیواد په شمال ختیځ او ساحلي سیمو کې چې پکښې د مسلمانانو اکثریت دی د حملو لړۍ پیل شوې. د فرانسې خبري اجانس په وینا ښاغلي کیری کینیا ته د امنیتي همکارۍ په اړه د خبرو او ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي دوبه کې د هیواد ته تر سفر مخکې تللی دی. ښاغلي کیری نن د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته سره ولیدل. د ده د خبرو د ایجنډا په سر کې په سومالیا کې د القاعده سره اړوند الشباب ډلې په اړه خبرې شاملې دي. کینیا په جنوبي سومالیا کې زرګونو پوځیان لري، خو بیا هم د پولیس شا او خوا د سخت دریځو له حملو سره لاس او ګریوان دي.
د ملالې بشیر رپورت تاسو اوریده. د پاکستان د مذهبي امور وزارت د جمعې په ورځ نه په اسلام آباد کې په یو وخت د منځ د شروع کولو اعلان کړی دی، خو د اعلان باوجود سم په پخواني وختونو بانګونه او منځ نه کیږي. د مذهبي امور وزارت وایي چې په دې کې به دوه هفته لګي او په دې لړ کې به د علماو او تاجرانو کمیټیانو نه مرستې اغستل کیږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د تیرې جمعې په ورځ اذان او منځ لپاره یو وخت ټاکلو اعلان باوجود اوس هم د مختلفو مسلکونو په پخواني وختونو د اذان ورکولو او منځ ادا کولو سلسله روانه ده. حکومت دا اقدام په ملک مذهبي منافرت کمولو او اتحاد او اتفاق ته بدی ورکولو لپاره اوچت کړی وو، او په دې لړ کې د ټولو مسلکونو د عالمانو یو لس رکنی کمیټي هم جوړه کړې وه چا چې په متفقه توګه د نظامي صلات فیصله کړې وه. په اسلام آباد کې د دې سلسله د تیرې جمعې راسې د امام کعبه په امامت کې شروع شوې وه چې پکې د پاکستان در په شمول په زرګونو عام خلکو ګډون کړی وو. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د مذهبي امورو د وزیر مشیر پروفیسر سجاد قمر نو پوښتل، نو دغه وینا وه چې د هفتې او اتوار ورځې چوټې له وجې 100% جوماتونو ته اذان او منځ لپاره جوړ کړی شوی ترتیب نه دی رسېدلی، خو وزارت غواړي چې دا دوه هفتې د خلکو آگاهۍ پورې وساتلې شي.
زموږ د انجمن تاجران سره غونډې شوې دي. د تاجرانو یوه کمیټي به هم جوړیږي او د دې نه پس به موږ لوی اجتماعګانې کوو چې پکې به عالمان راځي او د تاجرانو نمائندگان به پکې هم وي، او د دې نه علاوه د ولس آگاهۍ لپاره د میډیا د لارې به پیغامونه هم شریکو چې خلکو ته 100% پورې پیغام ورسي.
د ذکر ده د مازیګر او ماښام منځ په اړه عالمان ترمنځ اختلافات وو، خو د مذهبي امور وزارت په وینا چې سنی او شیعه عالمانو په متفقه توګه دغه مسله هواره کړه. د اسلام آباد د یو مقامي جومات امام محمد قاسم مشال ریډیو ته وویل،
منګ ته تر اوسه څه هدایت نامه نه ده ترلاسه شوې، صرف مو اورېدلی دي چې په فیصل جماعت کې د مذهبي امور وزارت اعلان کړی دی. منګ تر اوسه پورې په پخوانی وخت اذان ورکو او مونږ کوو، او که د حکومت له خوا څه راغلل نو کوشش به کوو چې عمل درآمد پرې وکړو.
یا دیوی د اذان او مونږ لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د مذهبي امور وزارت د سرکني کمیټې د مارچ میاشتې راسې په دې لړ کې مختلفې غونډې کړې وې او د ټول مسلکونو عالمانو په متفقه رای دا فیصله یې کړې وه.
د
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو سره سلورم مې په ټوله نړۍ کې د فایر فایټینګ یا د اور نه د اور وژنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې مقصد یې نه یوازې په ټوله نړۍ کې د اور وژونکو قربانیانو ته د عقیدت پیرسمنې وړاندې کول دي بلکې عام ولس کې په دې لړ کې بیداری هم پیدا کول دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداری ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹر پیښور کې دا فائر فائټنګ یا حادثاتی اور وجلو نړیوال ورځ په موقع یو دستور شو. د غونډه کې پیښور کې د فائر فائټنګ د ریسکیو 1122 سانګې مشر ناصر علی مشال لړو ته وویل چې دوی ته د نړیوال معیار سره سم تربیت ورکړی شوی دی او په هر قسمه حادثو کې چې څه قسمه اور هم لګیدل وي دوی سره د هغې د قابو کولو یا د وجلو سامان او ملا موجود ده.
موږ سره خپل ګاډي کې 7000 لیټر اوبه وي دې سره بجلی اور گے دا پارا مونگ سرا 90 کے جی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی چر رہا گیس بھی بجلی اور گے دا پارا مونگا ڈی سی پی میں سما لو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر رام سرا ہر یو گاڑی کی 270 کے جی دام مٹیریل سا زمونگا خو کار لگا اور مڑکول بھی خود دینا علاوہ لگا چل دا کنوکٹ من خطی کنا زمون پریارٹی دای چھ گمونگا صحیح سلامت تل نرو باسو اور دینا علاوہ مونگا دام کوشش سونا مونگا پراپرٹی سے فول شگا مونگا سیف کو
بلخوا دا ریسکیو 1122 دا اور وجن کے سانگے بلغلی صہیب وائی چې باید د ودانو او په خصوصي توګه د غټو ودانو یا بلډینګونو جوړولو په وخت د خبر خیال وساتل شي کچره ناساپی په دغه ودانه کې اور ولګي نو څه قسمه احتیاطي ګامونه پورته کول پکار دي او د هغې لپاره د لږ ډېر انتظامات هم وکړي چې ځاني ځانونه کم نه کم وشي.
کم از کم دا چې کم څومره غټ بلډینګونه جوړې کې دي ټول نامه کې دي کې بقاعده ایمرجنسی کې یا فایر ایمرجنسی چې فایر ولګي لپاره بقاعده سیټ اپ پکار دي ایمرجنسی ایگزټس پکار دي هغه نه لږ پی ای سیستم پکار دي چې هغه مطلب کې یو ځکه اور لګي نو هغه باندې موږ ټول ایمپلای
دستور کې پټول نړۍ کې اور وجونکو یا د فائر فائټرز قربانو ته د عقیدت پر ځو نه وړاندې کړی شوی او دوی د عام ولس نه هم غوښتنه وکړه چې د اور لګېدو په پیښو کې به زر تر زره د وخت ضایع کېدو بغیر امدادي ادارې ریسکیو 1122 یا فایر بریګیډ ته اطلاع وکړي او دوی سره دې پوره پوره کومک کوي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو سره اوس به د شمالي وزیرستان په اړه یو ریپورت واورو. د ضرب عصب په نامه د پوځي عملیات له وجې د شمالي وزیرستان د بېکوره شوو خلکو مرحله واره واپسي روانه ده. د چارواکو په وینا تر دې دمه د شمالي وزیرستان د 250 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږل شوې دي. بلخوا د سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د رجستریشن او مرستو ترلاسه کولو په برخه کې مشکلات لري. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي فرمان خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو مرحله واره واپسی روانه ده او په ډومبۍ مرحله کې د شامیری او تحصیل سپینوام متاثرین خپل سیمو ته لیږل کیږي. نو موړي زیاته کړه
تقریبا 1,03,000 نه زیاد آی ډی پیز دي موږ سره فیملیز اوس پورې تقریبا 250 نه زیاد فیملیز تللی دي واپس شامیری دے سپینوام میرلی دا نږدې کړی دي کنه اف آر بنو سره جوته 12,000 روپے پر منت میرلی بھی لگایا جائے کیش گرانٹ، اور دین علاوہ واپسی باندھے 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن کیش گرانٹ ملا ہوئی گی، اور 25,000 روپے ریٹرن کیش گرانٹ ملا ہوئی۔
دو شمالی وزیرستان نے منتخب دقامی اسمبلی غڑی محمد نذیر مشال ریڈیو تویل چد بے کور شو خلق واپسی با پنجم مرحلو کے سر ترسی، او چکم متاثرین واپس خپلو سیمو تلاڑ شین حقوی تبا دراشن سرا سرا د کورونو جوړول لپاره نقد پیسې هم ورکړی کیږي۔
فی الحال چکی اعلان شوی ده چکیم کیر ڈیمیجی اغلی پر 4 لاکھ ری، چکیم کیر لژوند نقصان وتا رسدای اغلی پر 1,60,000 روپے دی، او باقی چکیم کسونو خپل کیم لکه تو پاسی اغلی پر سپیری میسه پر مکمل رسنو ملویږي۔ او بل خبره ده غدو چې ادارې ولا لګیا دي پسپتالی نه باندې خپل چاراونه دو، پروډینا باندې خپل چاراونه دو، پپا باندې کې هیلت باندې تو بیلینا باندې ورسره په بزور باندې انشاء چار روان دي، میز دا امید لري چې دا چار زر زر وشي چې دا خلک زمي چې دې ته تکلیف نه وي۔
د شمالي وزیرستان یو شمیر متاثرین وایي چې اف ڈی ایم ای تر دې دمه رجسٹریشن نه دی کړی، نو ورلا پکار ده چې د دوی رجسٹریشن وکړي۔ مشال ریډیو چې کله د فرمان خلجی په وړاندې د متاثرینو دا غوښتنه کوي خو دا نو په جواب کې نوموړي وویل
نه هم یشت پورې د نارت وزیرستان رجسٹریشن ستلی دو، نو اوس نه هم یشت کې اوس خلک نشي رجسٹریشن دی، موږ پوینټونه جوړو هر شی پوین، نو اوس بیا موږ سو کوجی اصل کې خبر ده چې انلس انټل وی سٹاپ د رجسٹریشن کنه بیا موږ فردر پلاننګ نشو کولای، چې خو اوس ما سره 1,03,000 فیملی دا غراغو هغه نه پس موږ اوس پلاننګ کولای ګو فیوچر د پاره۔
خو چې کله مشال ریډیو د متاثرینو دا غوښتنه د محمد نذیر په وړاندې کې خدا، نو د نوموړي وینا وا چې رجسٹریشن د متاثرینو حق دی او په هر حال کې به ورلکو۔
مکمل رپورٹ روڑی آیا چودہ کسون دے رجسٹریشن پوتے شوی دی، مثال 10,000 کسون پوتے شوی دی، 10,000 کسون پوتے شوی دی، 50 پوتے شوی دی، دیدہ موتا ڈیٹا رکو زوی سفران مرشن تا میرکو بلکو دے پر دیدہ حق تای میرے جو آغا سنتر دے بتا کلا کی آتا میشتیم میر کی اکٹیم کو دے رجسٹر دادی دے حق تای۔
یاد دیوی چی حکومت 13 کال دا جون میاشتی دا 15 نیٹے نا پا شمالی وزیرستان کے دا وسلوالو پا زد دا ضرب عذب پا نم سرا فوزی عملیات پیل کری دی۔ دا محمد نذیر پا وینا چی پاکستان فوز تر دے دما 95% علاقہ دا وسلوالو نا پاکا کری دا۔ احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
د نومیالو خزو د ژوند او لاس تر راوړنو په اړه ځانګړي ژوند خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوند پړه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره۔
مشال ریډیو تاسو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د توغ سرای د کډوالو کیمپ د بندولو نه مخکې به په دغه کیمپ کې د میشتو 6,000 کډوالو نه د پښتنې لپاره سروې را روانه اونۍ کیږي چې آیا دوی نورو کیمپونو ته اوتګ غواړي او که د خپلو خپلوانو کره اوسېدل غواړي۔ د دغه کیمپ په اړه زموږ همکار مجید بابر د UNHCR ویاندې دنیا اسلم خان سره مرکه کړې ده، هغه وایي
را روانه هفته کې یو سروې به کیږي، ډور ټو ډور سروې په توخ سرای کیمپ کې، او باندې کې به د خلکو رضامندی معلومه کوي چې څونه خلک واپس تک واړي، څونه نشي کولای چې لاړ شي، د چا څه ضرورتونه دي، او به په دغه پر بنیاد باندې فیصله کیږي۔
نو اوس چې په دغه کیمپ کې ستاسو د وینا تر مخه چې د څومره کورنۍ آبادی دي، نو آیا هغوی ته د خوراکي موادو ورکولو یا د نورو سهولتونو ورکولو دغه لړۍ پرې شوې ده کنه؟ دا جاری ده
په کیمپ کې د امداد چې کوم درې کیمپ دي، تاسو ته معلومه ده په درې سره کیمپ کې یو رنګه امداد خالي د UNHCR د خواست نه، د UN نورې چې کومې ادارې دي دا د یو کلسټر په شکل باندې مختلف کلسټرز کی مدد ورکوي، په د توخ سرای کیمپ کې سکولم ته ماشومانو ته ویکسین هم ورکول کیږي، او نور چې کوم ضرورتونه دي هغه هم ورکول کیږي۔
نو تاسو اوس چې دغه خلکو ته کوم د آپشن ورکړل شي یا د خوخه ورکړل شي چې تاسو خپل سیمو ته لاړ شئ، نو د دوی سیمې تاسو ته د پاکستان پوز ډی نوټیفای کړي دي چې یاره دغه ته امنیت ته تاسو خپل سیمو ته لاړ شئ؟
بابر صاحب، خلکو ته دا نه دی ویل شوی چې هغه به خامخا خپلو علاقو ته ځي، په دې چې UNHCR ته معلومه ده، FDMA ته معلومه ده، نور چې کومې ادارې دلته کار کوي هغه ټولو ته معلومه ده چې د قبایلي سیمو کې په زیاتره سیمو کې حالات سم نه دي، او نه علاقے دروس ڈی نوٹیفائی سے بھی نہیں دی، صرف او صرف د برتنیدو پروگرام هغه علاقو ته کیږي چې کوم ډی نوټیفای شوی دي او کوم علاقې چې نه دي ډی نوټیفای شوی د هغه سی او خلکو ته به دوه آپشن دي یا خو جلوزه یا نیو دورانی کیمپ ته ستنیدن یا بیا لوکل انټیګریشن کدی واړی دی په کوم چې هوست کمیونټیز ورته وایو یا کوم چې کوربا کمیونټیز دي الته اوسېدن کولای شي
د دوی خلکو ک جلوزو کیمپ ته نیو دورانی کیمپ ته یا د هوست فیملی ته د دوی تګي نو آیا د دوی رجسټریشن به بیا سر دوباره کیږي د خوراکي موادو لپاره او د نورو اسانتیاو لپاره کنه په هغه زړو کاغذاتو به د دوی دا کاروي د دوی دا سہولتونه دوی ته ورکل کیږي
په دې چې کم خلک چې په کیمپونو کې دا وخت اوسې چې هغه د نادرا سره د وختي سره رجسټر شوی دي کیدلای شي چې صرف یو یو ویریفیکیشن اوسي د دوباره رجسٹریشن ضرورت نه چې کوم په خوانی ډیټا دا هغه سره به نوې ډیټا میچ کړي خو نوې رجسٹریشن باندې کیږي په دې چې زیاتره د خلک چې د وختي سره د نادرا په سیستم کې د دې هر ریکارډ دا وخت موجود
استا د خلکو د پاره د سروي چې تاسو چرته د ایستاسو خو خصه ده د کله نه تاسو پیلوي
دا سروي به د بلې هفته سکیږي ان شاء الله
تاسو د یونټ سی آر د ویان دی دنیا اسلم خان مرکا اور دل چې زم همکار مجید بابر ور سره کړي و او ست خبر پښتونخوا د حکومت د تعلیمي کمپاین په اړه یو ریپورت اورو د خبر پښتونخوا چارواکي د دې کمپاین لپاره یو لسلکه ماشومانو د پسکولونو کې د داخلولو پلان لري بلخوا یو اداره الف اعلان هم د تعلیم په دې کمپاین کې له حکومت سره مرسته کوي چې تفصیلی درته شانواز ترکزی وړاندې کوي
د دې اعلان سره حکومت د یو لسلو کوم ماشومان هدف یې خو چې ګنې سکولونو ته به راوستي شي او سبق به پرې ویل شي د سکولونو استادان د دې اعلان ورسره کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي سید عبدالی شاه د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمری سکول مشر استاد دی او هغه وای
د خیر سره پیر خالي او لک ماشومان برابر ته داخله نکړه بالکل مفت پیدا کتابونه ورکړل کیږي او د امین علاوه نور ماشومان سره چې شو دي خو هغه لا داخلي قادمي لري خو موږ هغه ته کتابونه ورکړي سره ټول وخت د دې ته ان شاء الله کوي مفت کتابونه داخلي د علم نه بولږي
د الف اعلان نوم یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخه مشورې ورکوي د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبي مشر عمر اورغزی سره مې هم خبرې وکړې
کوم سرکاري سکولونه هغه چې 8 لک مشمان او ټارګټ او بګری چې کوم د 3 لک پاتې شو درې لک ادکې دي جنا پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس کوم دي نو ټوټل دا یو لک مشمان جوړیږي چې د ګورنمنت یو افیشل د خپل وینا دا د چیرې او ته پورې 50% جوړیږي ته د ګورنمنت کوم ټارګټ او 8 لک مشمان دا داخل شوې دي
او د صوبې د حکومت د اعلان وروسته د مشمانو داخلي روان دي خو د عمر اورغزی پوینا ممکن نه ده چې دا هدف پوره شي ځکه چې ډېر سکولونه وران دي او په ډېر سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه سورې او د ناستې ځایونه یا سامانونه هم ډېر کم دي نو حکومتي چارواکي په دې لړ کې څه وایي د خیبر پښتونخوا د صوبایي سیملې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره مې هم خبرې وکړې
زموږ چې سرکاري سکولونه دي چې موږ او سازمان پکې کم پوره شو میسنګ فیسیلیټیز پکې پوره شو اوبه واښو غواړو شي نو پوره شو
د عارف احمدزی نه مې دا هم وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دي خو که بیا هم د فاټا سره مشکل داسې وي چې ګنې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت هوارول شي ورسره بمرسته کوي او یا نه
زمونږ د طرف نه که څه ممکن وو نو موږ په خپل کول کوو ان شاء الله
او دوول چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لړ شي مشکل هم دي خو هغه ورته بیا هم لا تړلې ده او کوشش وکوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نشي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے مشال ریڈیو تا سہرے اس دا خبرونی پاخر کی زلبیا دا منور شان لند خبرونا اورو
د
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د درغلیو په تور د پنجاب په دوه حلقو ان ای 125 او پی پی 155 باندې ترسره شوی د 2014 کال عام انتخابات ناقانونه ګرځولي. د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې په دغه حلقو د بیا انتخاباتو کې د یادونې وړ ده چې په حلقه ان ای 125 باندې کامیاب شوی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی خواجه صادق رفیق تر دې دمه د ریلوې وزیر وو. په دې حلقه کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار حامد خان د درغلیو تور لګولی وو. په قطر کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه ډزبندۍ په اړه خبرې اترې کړې. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې د ملاقات پر مهال له افغان چارواکو سره د راتلونکي میاشت په لیدلو بیا سلا شوې ده. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون هم کړی وو ویلي د محمد عباس تانگزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکرتر اعجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولسته د انصاف ورکولو لپاره یې حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی. افغان چارواکی وای د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلی او 15 لسی جوبل کړي. د کابل امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د لوی سارنواله د کارکونکو د ګاډي مخې ته ځان لوزولې. وسلواله طالبانو د دې پیښې مواري منلې. د هندوستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوزي کاروایي د پوزي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې لکټر لگا اته اسکار وجل شو او 15 نور جوبل شو دي. هندي چارواکي وای دغه کانوای باندې د برما د سرحد سره نږدې ناګالند نو ملري پرته سیمه کې برید شو او چې پکې سلور پوزیان لا درک شوی هم دي. او د یوکرين په ختیځه لوهانسک سیمه کې د ماين چاودنې دوه یوکريني پوزیان وجل او درې نور یې جوبل کړی دي. د یوکرين په ختیځو برخو کې د 13 کال راهیسې روس پلو بیلتون غوښتون کې د حکومت سره په جنگ اخته دي چې پکې تر دې دمه د شپږ گزارونه زیات خلک وجل شوی دي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زانی ساجمل منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.